یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه غرمه مو په خیر دا ساده رادیو غرمنی خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. تخنیکی چاري سره تای روشان مخه ته وړي خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمه او نړۍ مهمه ورستي مطالبه راټول کړي خو پیل به په خبرونو وکړو. په کابل ښار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي نن په کابل ښار کې د یو مین په چاودنې کې اته تنه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یوه استولي بیان کې ویلي دي چې چاودنه د کابل ښار د پنځمې ناحیې په کارتي مامورین سیمه کې د کلو د پراختیا د وزارت د کارکوونکو پر یوه کاسټر موټر شوې ده. خالد زدران ویلي دي ټپیان روغتون ته رسول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ماموریت وایي د افغانستان د سولیز راتلونکي لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې اترې تر ټولو ښه چانس دی. د خبره د ازادي راډیو د یو ایمیل په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند کړی ده. هغه زیاته کړې ده د افغانانو ترمنځ خبرې د راتلونکي سولیز افغانستان لپاره ښه چانس دی، خو د هغه په خبره د دې خبرو اترو ډول دی په خپل افغانانو ټاکي. هغه د هیواد په دننه او بهر افغانانو هڅول تر څو د شتو ستونزو ننګونه په اړه له یو بل سره خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم امریکا د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناماوی په افغانستان کې رسنۍ له خطر سره مخامخ دي. نن د نومبر 2 له ژورنالیستانو سره د تشدید پر وړاندې د مافیات د ختمولو ورسته یوناما په یو بیان کې چې نن یې پر خپل فیسبوک پاڼه خبر کړی ویلي دي چې افغان خبریالان له خپل سرو نیونو ناوړه چلند او ګواښونو سره مخامخ دي. بیان زیاتوي یوناما د 2021 کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې تر 200 له زیاتو خبریالانو سره له بشري حقوقو د سرغړاوي او موارد ثبت شوی دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یا د ارقامو لمخې افغانستان د کار په تړاو د خبریالانو د وژل کېدو د شمیر لپاره د نړۍ څلورم هیواد دی. کیف وایي د اوکراین له دریو بندرونو څخه د غلو دانو صادرات چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوی و له اړونده موافقې د روسیې د وتلو له کبله له نن څخه بندیږي. که څه هم ترکیه هڅه وکړه چې د یوې حل لارې په موندلو سره روسیه له دې اقدام څخه راوګرځوي. مسکو تېره اونۍ اعلان وکړ چې له دې موافقې وځي او پر اوکراین تور ولګوي چې د بشري مرستو له دهلیز څخه د ناوړه استفادې په کولو سره د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې پر کښتیو برید کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون لخپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې لکیف څخه د رښتینی ضمانت غوښتنه وکړه چې له دې بشري تحلیل څخه د پوزي اهداف لپاره کار ونه خلی. او په اسرائیل کې د پرنیو انتخاباتو اړوند نظر پښتنې خي چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ خي پاله پکې مخکې دي. که دا نظر پښتنه لاسلی د نتایجو سره سمون ولري نو نتنیاهو به چې 14 میاشتې مخکې د صدرت له مقامه لر شوی او په اپوزیسیون کې یو ځل بیا د اسرائیلو صدر سم شي. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو غوښتي چې د افغانستان د ستونزو ننګونو د حل لپاره د خپلمنځي خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غوښتنه ازادي راډیو ته د یو ایمیل په ځواب کې کړې ده. موږ وړاندې په خبرونه کې د دغه ایمیل جزئیات به تاسو ووایو. طالب چارواکو د هیواد په ختیځ کونړ کې په نشي مواد روغ د کسانو ته یو روغتون فعال کړی دی. د چې دغه روغتون کم امکانات لري او خلکو ته څنګه خدمات وړاندې کوي موږ په خبرونه کې په راپور کې درته وایو. همدارنګه وړاندې په خبرونه کې به مو د هیواد په سویل لویدیځ پکتیا کې داسې یو سیمې ته یو سوچي 15 کاله وړاندې پکې د یو ښوونځي د جوړولو چارې پیل شوې خو لا تر اوسه نه دي بشپړ شوې.
مکتبونه خراب دي. موږ چې امر د سلیمانزو یو مکتب د 15 کاله کې ساتي حکومت نشه چولې و اوس ما مکتب په نیمای کې ولر د بل درس نور مکتبونه ته متخان کې
د اوکراین په کړکیچ به هم تم شو ملتیا مو وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
بیا بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو د سولې راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی، خو د دې وزارت په خبره د خبرو ترنګوالې باید خپل افغانانو ټاکي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ازادي رادیو ته ویلي ډیالوګ کې خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې لارې افغانان یو سولې راتلونکي ولري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر ترکیې ته تللی وه او هلته یې له بیلابیلو افغانو لورو سره کتلی وه. هغې د ترکیې له سفر وروسته ویلي وو چې د افغانستان دننه او بهر ټول افغانان یې هڅولي دي چې د جنسیت، قوم او جغرافیې نظر کې نیولو پرته ګډ ژوند وکړي، ځکه د هغې له قوله د افغانستان راتلونکی خپله د افغانانو په لاس کې دی. جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د سولې راتلونکو لپاره په خبرو اترو ټینګار. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو د سولې راتلونکو لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی، خو د دې وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید په خپل افغانان وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ازادي رادیو ته په برېښنالیک کې د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي ډیالوګ یا خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې له لارې افغانان یو سولې راتلونکی ولري. د دې خبرو څرنګوالی به د افغانانو له لورې ټاکل کیږي، خو د امریکا متحده ایالات ټول افغانان چې په افغانستان کې دننه یا بهر دي هڅوي چې د خپل هیواد د مسایلو او ننګونو په اړه له یو بل سره سخت بحثونه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه شش دافیره ډیکر او ټیم به له هغو افغانانو سره چې مدني فعالان، خبریالان، د خصوصي سکتور د بشري حقونو فعالان او د عامه خدماتو کارکوونکي پکې شامل دي او په تیرو شلو کلونو کې د متحده ایالاتو د حکومت متحدین و هم وغږیږي. د نوموړي په وینا میرمن ډیکر ژمنه ده چې په افغانستان کې دننه له افغانانو سره هم د هغو مسایلو اړوغه کیږي چې د افغانانو او امریکا لپاره مهم دي او هغه ټول نظریات په واوري چې د یو سولې افغانستان ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سرپرست سفیره کرن ډیکر ترکیه ته تللی وه او هلته یې د افغانستان په اړه له بیلابیلو لوریو سره خبرې کړې وې. اغلی ډیکر پر خپل ټویټر لیکلی وو ترکیه ته د دې لپاره تللی وه چې په هغه هیواد کې له میشتو افغان سیاستوالو، میرمنو، خبریالانو، مدني فعالانو، د بیلابیلو قومونو له استازو او نورو اړخونو سره د افغانستان د روان وضعیت پاره خبرې وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تیر جمهوري نظام له یو شمېر چارواکو او سیاستوالو سره هم په اړیکو نیولو ونه توانېدو، خو د تیر جمهوري حکومت د بهرنیو چارو وروستي وزیر محمد انیف اتمر درې ورځې وړاندې د ای بی این په نوم له یو ټلویزیوني شبکې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو که طالبان بین الافغاني خبرو ته غاړه کېنږدي هېواد به نور هم د بربادۍ په لور لاړ شي. ښاغلی اتمر په دې مرکه کې د طالبانو تېرې منی ته په اشاره سره وویل که طالبان د یو توافق له لارې د افغانستان او نړۍ ګټې خوندي نه کړي بدمرغي افغانستان ته راتلونکې ده. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینې ملي ډیالوګ د پیل لپاره بیړنۍ اړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ نږدې څوارلس میاشتې تیریږي، خو د دوی حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شموله حکومت جوړول، خزو ته په واکې ونډه او بشر حقونو ته درناوی د نړیوالو غوښتنې دي، خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې حکومت یې ټول شموله دی، د بشر حقونو ته درناوی لري او د خوندي چاپیریال له رامنځته کېدو وروسته به میرمنو ته د کار کولو اجازه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د خزو د حقونو په برخه کې د ژمنو په نه عملي کولو هم تورن شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف یو وار بیا په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې. د یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشر چې افغانستان ته په سفر تللې ده وایي په جلال آباد کې له هغو نجونو سره کتلی دي چې تعلیم تلې واله دي. نن څلور سوه نه ورځې دي چې پوره شوې چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. تعلیم ته لیواله نجونې وایي دې ته په تمه دي چې یوه ورځ به دوی ته اجازه ورکړل شي چې درس ووایي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشره ډامینیک ایزابل هاید چې تیر یک شنبه افغانستان ته تللې وایي لګونو داسې نجونو سره یې کتلي چې تعلیم ته خورا زیاتې لیواله دي. هغې پرون ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې هم نجونو د خپلو هیلو خبرې ورته کړي.
دا جلال آباد په خونځي کې مې فوق العاده افغان نجونې ولیدې. یوې هم نه شرمېده، بلکې خبرې وکړې او د خپل راتلونکي په باب د خپل هیلو کیسې راته وکړې. تر هر څه مخکې تعلیم د دوی په ذهن کې دی. دولس کلنې نجيبې راڅخه غوښتنه وکړه چې اوسنیو بل فعل چارواکو ته ووایم ټول نجونې د دې مستحق دي څو تعلیم ترلاسه کړي.
بلخوا په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سموت وای د ټولنجونو خپلوان او د کورنۍ غړي امدا هیله لري چې انجونې له تعلیم برخمنی وي.
په ټول افغانستان کې تعلیم ته د انجونو د هغو دورونو مندو پلرونو او محلي مخور غوښتنه خورا زیاته ده، ځکه خلک په دې پوهیږي چې دا له بېوزلۍ د وتلو یوازینۍ لاره او د سوکالۍ کلي ده. تعلیم د هر ماشوم لپاره.
هغه نجونې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي لوی ارمان یې د خپل پاته تعلیم بشپړول او د افغانستان په آبادۍ کې ونډه اخیستل دي. د یولسم ټولګي زده کوونکي مدینه ازادي راډیو ته وایي
طالبان څخه دا غواړي زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی، موږ پوهېږو چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي، دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کړي.
نن چهارشنبه څلور سوه نهم ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې اړه کار روان دي او ژر به له شپږم ټولګي پورته د انجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان اندېښنه لري چې ایران ته په نږدې وخت کې د دوی پر هیواد برید ته احتمالا چمتووالی نیسي. د سعودي چارواکو دغه استخباراتي معلومات امریکایانو ته هم ورکړي دي. سپینه ماڼۍ په دې اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې ایران پر سعودي برید کوي، دوی د اړتیا په وخت کې ځواب هم ورکولی شي. اسدالله لودین را سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه به نور جزئیات وړاندې کړي.
ډېره مننه. امریکا داسې مهال پر سعودي عربستان د ایران احتمالي برید ته اندېښنه لري چې له وړاندې په ایران کې د مظاهره چانو د ځپلو او روسي پوځ ته د بي پيلوټ الوتکو د ورکړې په خاطر د تهران او واشنگټن اړیکې خړې پړې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي پر سعودي د ایران د احتمالي برید استخباراتي معلومات سعودي چارواکو امریکا ته ورکړي او سپینې ماڼۍ پرون د نوومبر په لومړۍ نیټه په اړه خبرې کړې دي. رويټرز اژانس بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په حواله ویلي موږ د غواخ د دغه انزور په اړه اندېښمن یو او د پوزي او استخباراتي چینلونو لاري له سعودي سره پاړي کوي. د سپینې ماڼۍ یو بیان هم ویلي چې اړتیاوي دوی به پر سعودي د ایران د احتمالي برید جواب ته زړه نازړه نشي. امریکایي چارواکو وروسته تر هغه په دې اړه خبرې کړي چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وویل چې سعودي پر دوی د ایران د خوا د احتمالي حمله استخباراتي معلومات متحده ایالاتونو ته ورکړي دي. د سعودي حکومتي چارواکو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي او نړیوالو اژانسونو هم لیکلي چې د سعودي د حکومت چارواکو ته دوی پوښتنې نه دي ځواب کړي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب لوړپوړي قومندان حسین سلامي نږدې دوه اونۍ وړاندې سعودي ته خبرداري ورکړې چې پر اسرائیلو ډېره تکیه ونه کړي. سلامي په دې خبرداري کې د سعودي عربستان د شیشهي ماڼیو یادونه کړې وه او اوس احتمال دا دی چې له همدې شیشهي ماڼیو نه د هدف دا دی چې چیرته امکان وي ایران د سعودي عربستان ماڼۍ په نخښه کولای شي. سعودي عربستان او اسرائیل د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب له 2020 کال راهیسې د وتړون له مخې اړیکې سره پیاوړې کړې دي او امریکا هم په فارس خلیج کې د ایران ضد د دغو متحدانو ملاتړ ده. سعودي عربستان د دوی د تیلو پر تاسیساتو د 2019 کال د توغندیزو او بي پيلوټ الوتکو بریټ هم د ایران کار بولی، خو ایران بیا دا تورونه رد کړی دي. سعودي عربستان او ایران له لسیزو راهیسې مخالفتونه لري او په سیمه کې یو د بل د ګټو په وړاندې د نیابتي جګړو ملاتړ هم کوي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې تیره میاشت کله چې اوپک پلس سازمان تصمیم ونیو چې دوی به د تیلو صادرات کموي، په امریکا کې د تیلو بیې وختلې او د سعودي عربستان دغه تګلارې د امریکا د ولسمشر غبرګون هم پارولې. یعنی دا مهال د سعودي او واشنگټن اړیکې هم ډېرې ښې نه دي.
ډېره زیاته مننه. اسد لودین و چې د سعودي عربستان د اندېښنې په اړه چې ویلي ایران احتمالاً پر دوی بریت کوي جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
امریکای لاس انجلس ټایمز ورسپانې د روسي لخوا د اوکراین جګړې ته د پخوانیو افغان کمانډویانو د ګمارلو موضوع ته پام اړولی او په وروستۍ ګڼه کې په دې اړه د اسوشیټډ پریس راپور خپور کړی دی. په راپور کې درې پخوانیو افغان جنرالانو ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو سرتیري چې د امریکایي ځواکونو په خوا کې په جګړو کې برخه اخیستې او تیر کال د هیواد په ګډوډۍ کې د لویدیځ له وتلو وروسته ایران ته تښتېدلي اوس د روسیې د پوځ لخوا د اوکراین جګړې ته ګمارل کېږي. دغو جنرالانو ویلي روسیه غواړي په زرګونو پخوانی افغان کمانډویان یو بهرنی لخکر ته جذب کړي، هر یو ته د $500,000 میاشتنی معاش او هم دوی او همې کورنیو ته د خوندي پناه ورکولو ژمنه کوي. وړاندې په مطلب کې د جنرال عبدالرؤف ارغندیوال څرګندونې راخیستل شوې چې ویلي دي دغه ځواکونه نه غواړي چې جګړې ته لاړ شي خو دوی بله لار نه لري. د هغه په خبره لسو یا څه زیاتو کسانو چې په ایران کې اوسي او له ده سره یې پیغامونه تبادله کړي، اکثره یې له دې ویریږي چې ایران به افغانستان ته ډیپورت کړي. د ښاغلی ارغندیوال په وینا دوی ترې وخت چې یوه حل لار وروښي چې څه وکړي. اکثر ویلي چې که بیرته افغانستان ته لاړ شي نو به خیر طالبانو لخوا ووژل شي. په لاس انجلس ټایمز کې وړاندې د هیبت الله علیزي په نوم د یو بل افغان جنرال څرګندونې هم راخیستل شوې چې ویلي دي د روسیې لخوا د اوکراین جګړې ته د افغان پوځیانو د جلب جذب چارې د واګنر ډلې په نوم د روسیې اجیر ځواک مخته وړي. هغه ویلي چې په دې پروسه کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو هغه پخواني قمندانان چې په روسیه کې اوسي او روسي ژبه یې زده ده مرسته کوي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای پخواني مشر مایکل مولروی ویلي موږ دغه پوځیان هغه څه چې ورسره ژمنه مو کړې وه نه دي ایستلي او اوس دا کار ترسره کیږي. د هغه په خبره دی په دې کې شک کوي چې روسیه به وتوانیږي چې دغو افغان کمانډویانو ته قناعت ورکړي چې ورسره یو ځای شي، ځکه دوی د جګړې لپاره نه بلکې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ د پیاوړي کېدو لپاره پوځ ته مخه کړې وه. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو چې شمېر د 40,000 او 30,000 تر منځ او په تیرو 12 کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ جګړه کړې، یوازې 200 جګپوړي افسران د امریکا د پوځ له وتلو سره د هوا له لارې له افغانستان نه ایستل شوي، خو په زرګونو نور د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي یا په افغانستان کې پاتې دي او په پټه ژوند کوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې زیاتوالی خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ویب پاڼې له مخې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کر نږدې یو پر درېمه زیات شوی دی. دغه ادارې ویلي افغانستان سره له دې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ګڼو بشري او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د تریاکو تولید په 2022 کال په دې هیواد کې تر ټولو ګټور ځکه و چې بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې د دغه زیاتوالي خبر داسې مهال ورکول کېږي چې طالب چارواکو د روان کال په اپریل میاشت کې د کوکنارو پر کښت او د ټولو مخدره موادو پر کاروبار بندیزونه ولګول. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې له مخې په تېر یو کال کې د هغو ځمکو اندازه چې کوکنار پرې کرل شوي 233,000 هکتارو ته رسیږي چې دا پر کوکنارو د څارنې له پیل راهیسې درېیم ځل دی چې پر دومره لویه ځمکه کوکنار کرل کېږي.
اوس به پکتیکا ته ورشو. د پکتیکا د مټخان روسالی اوسیدونکي وایي چې د څکاکو د پاکو اوبو په ګډون د ژوندانه له ډېرو مهمو اسانتیاوو بې برخې دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي د دې ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني او سیمې ته د پاملرنې د زیاتولو ژمنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیکا ولایت د میټاخان ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د څښاک د پاکو اوبو، کرنې، روغتیا، ښوونې روزنې او د ژوندانه په نورو برخو کې د ورسره مرسته وشي. دوی وایي اقتصادي کمزوري او د خلکو ژوند له کړاوونو ډک دی، نو کچیرې ستونزو ته پاملرنه ونه شي د دوی په ژوند کې به مثبت بدلون او د اسانتیاو رامنځته کېدل ډیر وخت ونیسي. د میټاخان اوسیدونکي عبدالمتین آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د سیمې په ژورو څاګانو کې اوبه کمې شوي او خلک د څښاک د اوبو په برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
موږ پاک اوبو ته بېخي لاسرسی نه لرو، ځکه چې مقصد چې کومې پرمې موږ په کورو کې والی یا مقصد پښتو کې والی دي نو کته کېږي د اوبو نو دغه هم د دغو موسساتو څخه غوښتنه ده چې موږ ته مقصد دغه د خپلو کورو د څاګانو پاکې اوبو ته ضرورت ته پیدا موږ ته بهسري ځای پرته پیدا شي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی محمد اصغر وایي د ولسوالۍ په کچه هغه مرکزي ښوونځی هم ودانۍ نه لري او کارونه یې د تېر جمهوریت له وخته نیمګړي پاتې دي. چې د دې کبله د دې خوانځي زده کوونکو پوړي کې ګرمۍ او پومنی کې ساړه تناست وي.
امتحان کې مکتبونه خراب دي، مودې چې امر د سلیمانزو یو مکتب د 15 کال کې ساتي حکومت نقشا چولې و، اوس ما مکتب د پنیمای کې ولر د بل درس نور مکتبونه ته امتحان کې وي. د خبرونو کوټه ستا نه وشه خیمه ستا نه وشه ستا ډاکټران ستا کې نشه ډاکټران ګزاره ستا کې شو ډاکټران ستا دې ویني ما نه و دي نور شانه نه لري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی ظریف خان وایي دوی یو ډیر پخوانی کاریز لري. د دې کاریز د اوبو څخه پخوا خلکو د څښاک په خاطر او د ځمکو د خړوبولو لپاره کار اخیسته، خو اوس هغه د څښاک استفاده ورځنی کیږي ولې ځمکې نشي خړوبولی.
شیطانی کاریز ده، نو دا کاریز اوس په داسې اندازه باندې سوه ده چې بالکل په نیستي باندې ساده فقط مازه اوبه ځین راوځي، نور ړنګ سوی ده، اوبه پکې وتې دي، سیلاونه پرې راغلي دي، خوړونه پرې راغلي دي. ډېر مشکل لرو موږ له اوبو سره، خصوصا د ما خپل ځکه ده
بلدوری ته د پکتیکا چارواکی د میټاخان ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي ولایتي اداره د مرستندویو بنسټونو په همکارۍ په یاده ولسوالۍ کې د خلکو لپاره د ځینو مهمو پرمختیایي کارونو پلي کېدل په پام کې لري. د پکتیکا مرستیال والي محب الله حماس ویل
د روغتیا باره کې او بالخصوص د څښاک اوبو باره کې، ښوونې او روزنې باره کې په هر بخش کې انشاءالله له اړوندو دوو مؤسساتو سره وخت وخت باندې کېناستاوې کړي دي او خبرې او مجلسونه مو سره کړي دي. انشاءالله په راتلونکي کې به په موټاخان کې ډیر څه وشي، بلکې په ټول پکتیکا کې به انشاءالله دا خدمات جاري وي په سمره ولسوالۍ کې دي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له پلوه یو پراخ او نسبتاً لوی ولایت دی چې د یو شمېر لرو سیمو او ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه له اساسي اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د پکتیکا اوسیدونکي د اسانتیاو په برخه کې د اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو د پاملرنې غوښتنه کوي.
جوان
تریکاسا پولیس وجه شوی
دی تا کارو سیستم هغه چې تا کار مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په سمګه کینو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې 200 تنه په نشو روږدي کسان راټول شوي او یو روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. د طالبان د حکومت چارواکي وایي دغه کسانو ته په علي لاله سیمه کې روغتون فعال کړی چې د شاوخوا 500 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري. هلته یې ځای پر ځای کوي او بیا یې درملنه کوي، خو دغه معتدین بیا شکایت کوي چې له دوی سره په روغتونونو کې چندان ښه سلوک نه کیږي. په غزنی کې ګڼ شمېر ولسي کسانو هم د دغه معتدینو د راټولولو او تداوی کولو کار ته خوشبینه دي. نورحال په دې راپور کې
دا شور د هغه په نشو د رردو کسانو دی چې د درملنې په مخه مرکز ته وړل کیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تیر ورځې د ښار له بیلابیلو سیمو څخه 200 په نشو رژد کسان د درملنې په مخه راټول کړي دي. په امونیا قومندانۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې امیر د دغه کسانو درچولولو پر وخت رسنیو ته وویل دغه کسان په شار کې پر خلکو بوج دي، نو ځکه یې راچولولو او تداوی کولو ته مخه کړې ده. نوموړی وایي په علي لاله سیمه کې په باغ زنانه کې په یو روغتون کې چې د شاوخوا 1500 کسانو د اوسېدو گنجایش لري، هلته یې ځای پر ځای او بیا یې درملنه کوي. نوموړی وایي موږ غواړو چې دغه کسان له ښاره راټول کړو او بیا یې درملنه وکړو. دی وایي موږ یو ځل پخوا هم د دغه کسانو د راټولولو کار پیل کړی و، خو د خوراکي توکو د نه درلودلو له امله مو بیرته پرېښود. اوس بیا په افغانستان کې د الکوزي شرکت دغه رژدو کسانو ته د خوراکي توکو زمینه برابره کړې ده، نو ځکه مو بیا د دوی راټولول پیل کړی دی. نوموړی وایي د دغه کسانو د درملنې او ډاکټرانو په برخه کې به روغتیا وزارت ورسره مرسته کوي، خو دغه متعدین بیا شکایت کوي چې له دوی سره په روغتونونو کې چندان ښه سلوک نه کیږي. دوی وایي په نشو رژد کسان په زور دې ته اړ کیږي چې نشه پرېږدي، خو دغه کار بیا متعدین نور تر فشار لاندې راولي. دوی وایي په نشو رژد کسان د نشو ترڅنګ له ډیری نورو ستونزو سره هم مخ دي. حسن علي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ته موږ ملګری دی وای درم روان درم مریض شم
موږ خو نور ستونزې هم لرو رواني ستونزې لرو رنځوران یو هر حکومت خپل سلامتی لري او له رنځورانو سره وضعیت کوي موږ دا روغتون نه دی لیدلی چې څنګه روغتون دی بیا هم وایم چې موږ نور ستونزې هم لرو رواني حالت مې خراب دی خیلی می ټپی دی لویدلایم تقریبا زخمی
ما پایم زخم افتادیم غریبی بیچاره
بلور ته بیا په غزنی کې ګڼ شمیر کسان د دغه متادینو در راټولول او تداوی کولو کار ته خوشبیندې دی وایي کډغه کار وسی ټولنه بل یو لوی ناستور څخه خلاص سي د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی خوګیانو ولسوالي غازی محمد دی نو مولای وایي مش په دې هله چې دوی دغه متادین راټول په دغه پروسه کې بریالي او داستونزه حل کړي د زیاتوي نن مش په شار کې ولیدل چې د طالبانو ځواکونو په نشورج د کسان راټول او د درملنې لپاره یوړل ترڅو له دغه بیکار رنسخه نجات پیدا کړي
نو موږ یقینا ډیر خوشاله یو دې کار ته ځکه چې دا کار ډیر مؤثر ده د موږ ټولنه د موږ جامعې له دې نه خالو له دې مشکلاتو به خلاص شو دا تر ټولو غټه ستونزه ده دلته متنوع او مختلف ستونزې ایجاد کړې دي د ښاریانو ژوندونه له مشکلاتو سره مخ کړې دي ان تر دې پورې چې د غلا او موضوعات را منځته کیږي همداسې نور فسادونه تقریبا مشکلات ستونزې را پیدا کوي
په غزنی امونیا کومندانې کې له مخدره موادو سره د مبارزې امریت په وینا چې په غزنی کې د شزو ماشومانو په ګډون یو لکاتل زره 1500 کسان په نشو روجدي چې څلور 1500 یوازې په غزنی مرکز او پات نورې په ولسوالیو یو کې ژوند کوي
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه اکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org
تاسو ازادي رادیو اوري
ستاسو لا پیغامونو
سلام لکونړا ازادي رادیو کول کارکونکو ته سلامونه وایم پیغام می دار د امارت اسلامي نغواړم چې سید فساد به هغه چارواګو کړی د تیر جمهوریت په ویواله چې کوم یو سرباز د کذابید د نغواړې جامین د خفاتات یختنو قانون امارت اسلامي نه هله کوم چې تشکیلي وظیفه ورکی د ازادي رادیو نه ډیر مننه
السلام علیکم زه د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ سپاری کې مدره ازادي رادیو کارکونکو ورو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګران محترم زموږ تاریخ خراباب کړل نو خو زموږ سره کومکونه وسې مستر سره وسې موږ ونه کړو چې پر شیل اندلې هغه مشران او دلګي مشران چې دی په دوا او درې او څلور ودونه په شلکه کې دي ستړي شته کې موږ ونه کړو چې پر دې د دې شو او په مخ لري دلې مستر کومکونه وسې السلام علیکم
بعد السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم قاری محمد ایوب پښتون هم ساسو دایمي اوریدونکو خبره دا شته چې دا یو اپته مخ کې لس به مخ کې د زموږ په کاري کې زموږ په کورو کې زموږ په کلی کې زموږ سره خوشحالت خانګي وسو موږ اوسه د وروت کړی وو په پلزي کم ته ځارې و پاتې مورې ژوندې ده دا څه زموږ په بدل کې خیر ده بدل نکاوي د غش راځي په بدل کې مور کړی وو نو دا هغه و چې دا څه زموږ روغ نه دی ځای ور یوسل دا د میړه په کور کې مړسوه هغه په مسلکی شکل مړه کړه مړه دا څه کړ چې د شپې تر وهل لاندې مړه کړه موږ بدن ولید موږ شوزو بدن یې تک شینو په سر کې ټپونه و د شپې وجلې تر وهل لاندې په شپږو نفرو یا پنځو نفرو په ګرد په امیل بیا سهار مسلکی نفر پیدا کړي دغه مسلکی نفر و بیا د دې پر امړي باندې به می چې شي د لاسونه پریشي دي ټوټه ټوټه غورځولې ده د شبرغان د جوزجان د ولایت د دې کومان از ما سره ناشتي نو تاسو د ایمه همکار تاریم احمد ایوب پښتون هم تاسو د ایمه اوریدونکو تاسو نه یلو دا چې ما دغه پیغام نشر کې السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
د خبرونې دوی مینی میتر اورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه په کابل ښار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي نن په کابل کې د یو ماین په چاودنه کې اته تنه ټپیان شوې دي. د کابل د امنیت قومندانۍ وایاند خالد زدران ازادي ریډیو ته په یو استولي بیان کې ویلي دي چې چاودنه د کابل ښار د پنځمې ناحیې په کارتي مامورین سیمه کې د کلو د پراختیا وزارت د کارکونکو پر یو کاسټر ډوله موټر شوې ده. خالد زدران ویلي دي چې ټپیان ټول روغتون ته رسول شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نماوي په افغانستان کې رسنۍ له خطر سره مخامخ دي. نن د نومبر 2مه له ژورنالیستانو سره د تشدید پر وړاندې د مافیت د ختمولو ورسته یو نما په یو بیان کې چنن پر خپل فیسبوک باندې خبر کړی ویلي دي چې افغان خبريالان له خپل سره نیوونو ناوړه چلند او غوښونو سره مخامخ دي. بیان زیاتوي یو نما د 2023 کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې تر 200 لزیاتو خبريالانو سره د بشري حقوقو د سرغړاوو موارد ثبت کړي دي. د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې یا د ارقامو لمخې افغانستان د کار په تړاو د خبريالانو د وژل کېدو د شمیر له پلوه د نړۍ په څلورم هیواد ځای کې ده. کیفای د اوکراین له دریو بندرونو څخه د غلو دانو صادرات چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځ کې ته پیل شي او له اړوند موافقې د روسیې د وټلو له کبله لنن څخه بندګي کته هم ترکیه هڅه وکړه چې د وی حلارې په منډلو سره روسیا له دې اقدامه وروګرځوي. مسکو تیرونه اعلان وکړ چې له دې موافقې وځي او پر اوکراین تور لګو چې د بشري مرستو له دهلې څخه د نوړه استفاده په کول سره د کریمیا په ټاپو وسمه کې د روسیې پر کشتیو برید کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون لخپل ترکی سیال لجب تی بردغان سره په ټلیفوني خبرو کې لکیف څخه د رښتینی ضمانت غوښتنه وکړه چې لدی سره بشري چلدی بشري دالې څخه د پوزي هدف لپاره کار نه کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان خبرونه ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د یو تازه راپور لمخې د هغې خېخي جوړېدل ډیر سوي چې د عمان بوټي په کې کارول کیږي.
د هر نو مواد مخدرو که کشتی او که نور کیمیاوي مواد مخدر دي د ټول د مخنیوي لپاره په ټول افغانستان کې لاس پکاریو.
په افغانستان کې مو د نشه یي موادو د تولید د وضعیت په اړه پر نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي مرکز له یو مهم غړي الکساندر سودر هولم سره مرکه کړي.
It's definitely on our radar and in the latest EU drugs
موږ دا وضعیت په دقت سره څیړو او له نشه یي موادو سره د اروپا د مبارزې ادارې په راپور کې مو د شیشې ستونزه د اروپایي ټولنې لپاره د یو ستر ګواښ په توګه یاد کړی ده. په یو راپور کې به واوري چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې 5000 بستریز مرکز کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی.
تقریبا 15.4 تر سره شوې دي. بودیجه د اسلامي مراد داخلي بودیجه ده او خپل بودیجه باندې جوړیږي.
د مکمل پنوم یو معتاد وای د نشي پر محل به میوړو کې ماشوم په غیږ کې ناستو هغه هم را سره معتاد شو.
ما دیار لس کال نه شو وکړه زما وجود په دغه حل کړه سپ و چې ډو کې راکې پاتې دي نور څه شنه دي پاتې وخه او بس.
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډرامه لرو.
دلته خوشاله نه کاری نه پویږم چې دا سپای ولې غاپی خامخ خبره شته.
و خزه څه خبره ده چې په دانی مش په کروي په کور کې ګرځي.
اوس خبرونه په ورا پور پیل کوو. یو تازه راپور خی چې له افغانستان او ایران څخه د منځنی ختیځ په تیر بیا عراق ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د واشنگتن پوسټ ورسپانې په تازه راپور کې راغلی د ایران په لابراتوارونو کې د هغې خیخې جوړول ډیر سوي چې د افغانستان تریاک په کې کارول کیږي. د دې خیخې یوه برخه عراق او بله برخه د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته کاچا کیږي. د جرمي اقتصاد د ارزونې کارپوهان وایي د هیروینو او خیخې په جوړولو کې د تورو تیزابو ترڅنګ د عمان بوټي هم له دې کیمیاوي نشه یي موادو سره مرسته کړې ده. دا هغه وحشي بوټی دی چې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو په غرونو کې شین کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې د سیمه په هیوادونو کې په پراخه پیمانه هغه نشي مواد نیول سوي چې ډیری د افغانستان او ایران د لارې د هیوادونو ته قاچاق سوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې د افغانستان او ایران څخه عراق ته د نشي موادو د قاچاقو د ډیرېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې ویل سوي د ایران د لارې په افغانستان کې د جوړ شوو نشي موادو تر څنګ ایران کې د هیروینو او شیشې جوړولو کارخانو د سیمې هیوادونو ته د دې موادو د قاچاقو زمینه برابره کړې ده. د جرمي اقتصاد کارپوه ډیوید مینسفیلد واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې 2019 میلادي کال د نشي موادو د جوړولو په لارو چارو کې د بدلون کال و. په دې کال کې د نشي موادو تولیدونکو د عمان له واشي بوټو څخه کار اخیستی چې دا بوټي د افغانستان په غرونو کې شنه کیږي. هغه شیشه چې عمان بوټي پکې کارول کیږي د هغې شیشې په پرتله نیم لګښت لري چې کیمیاوي مواد پکې کارول کیږي. عمان یو واشي بوټي دی چې د فراه ولایت په دښتونو او غزنی ولایت د غرونو په لمنو کې راشنه کیږي. له دې بوټو څخه پخوا په عنعنوي او کورني طبابت کې کار اخیستل کېده. په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشي بوټو مافیایي ډلو دا بوټي راټول کړل، پروسس یې کړل او بیا یې د فدرین په نوم سپین رنګ ماده ځینې ترلاسه کړه چې اوس له دې موادو څخه د تیزابو پر ځای د هیروینو او شیشې په جوړولو کې کار اخلي. د اروپایي ټولنې له نشي موادو سره د مبارزې څیړونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي اوس په هغه شیشه او هیروینو کې هم د افغانستان عمان بوټي کارول کېږي چې په ایران کې جوړیږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار یوه اونۍ مخکې د شیشې جوړولو په اړه داسې ویلي وه:
د هر نوع موادو مخدرو که کشتی او که نور کیمیاوي مواد مخدر دي، د دې ټولو د مخنیوي دپاره په ټول افغانستان کې لاس په کار یو. امید لرو چې دا کار به نتیجه ورکړي، یا د شیشې یا د اف د ټولو د مخنیوي دپاره د ټولو ولسونو سه، د مجاهدینو سه، د علماو سه خواهش ترم چې دوی زموږ سره په دې کمپاین کې همکار واوسیږي.
د طالبانو حکومت پروسه سږ کال د خوص په میاشت کې د عمان د بوټو راټولول منع کړل، خو د فراه ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې اوس هم د دې ولایت د ودود بازار د هیروینو او شیشې جوړولو په کارخانو کې د کیمیاوي موادو پر ځای لومان بټ څخه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د څار او بندیزونو د ګروپ راپور چې په 1999 شمسي کال کې خبر شو په هغه کې راغلی و هغه شیشه چې په فراه او بادغیس ولایتونو کې د عمان بټ په مرسته جوړیږي 80% په افغانستان کې دننه مصرفیږي، او پاتې د نړیوالو مافیایي ډلو په مرسته ایران، استرالیا، خلیجی هیوادونو، افریقا او منځنۍ اسیا هیوادونو ته قاچاقیږي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د نشي موادو د وضعیت په تیر بیا کیمیاوي نشي موادو او افغانستان څخه د دې موادو د قاچاقو په اړه مو پر نشي موادو او احتیاط د سار اروپאי مرکز لیو مهم غړي الکساندر سودر هولم سره مرکه کړي. په دې مرکه کې مولا د څخه د اروپا پر بازارونو د افغانستان د نشي موادو د اغیز، اروپا ته د نشي موادو د کاچاکو د لارو او نشي موادو د تولید په کمولو کې د افغانستان او اروپایي هیوادونو د همکاري په اړه پوښتنې کړې دي. ښاغلی الکساندر په پیل کې زموږ دې پوښتنې ته ځواب ویل چې په افغانستان کې د نشي موادو د تولید د وضعیت په اړه د دوی ارزونه څه ده؟
We have seen over the past few years that indeed Afghanistan has grown and become a globally important producer of methamphetamine, and we can see this
مخ پتیرو څوکلونو کې ولیدل شي افغانستان د نړۍ په کچه د کیمیاوي نشي موادو په یو ستر تولیدونکي هیواد اوخته، او د دې وضعیت نښې نښانې په ایران او پاکستان کې د داسې کیمیاوي نشي موادو نیول دي چې په اړه یې راپورونه خپاره شوي او له افغانستان سره اړه لري. دا راز موږ لیدلی چې د بالکان په هیوادونو سریلانکا، اندونیزیا او استرالیا کې هم ډیره پیمانه داسې خنی ولسوی شي په افغانستان کې تولید شوی دی. هغه څه چې موږ په 2022 میلادي کال کې ډیر اندیښمن کړی یو دادی شي ترکیه هم په دې کال کې ډیر خنی ولی چې په 2019 کال کې له یو ټن څخه پیل او په 2022 کال کې دا اندازه 4 ټنو ته لوړه شوی، او د ترکیه چارواکو د معلوماتو پر بنسټ دا خیخه د ایران او ترکیه پر پوله نیول سوی او په غالب ګمان سي دا خیخه په افغانستان کې تولید سوی خو موږ لا پوره باوري نه یو. کله چې د اروپایي ټولنې په اړه غیږو نو وضعیت لږ څه پیچلی دی. ډیره داسې کمه خیخه نیول سوی سي فکر کیږي په افغانستان کې تولید سوی، ځکه ستونزه دا ده چې له نیول سویو نشه یي موادو څخه ډیره کمه برخه یې په لابراتوارونو کې تجزیه او تحلیل کیږي، ځکه دا مواد باید په لابراتوار کې تجزیه او تحلیل سی ترڅو معلومه سی چې په تولید کې له کومو پریکرسرونو استفاده شوی او د افغانستان اکثریت کې ښه اوس له عمان بوټي څخه په استفاده سره جوړیږي.
What's your assessment about poppy cultivation?
افغانستان کې د نشې مواد او کښت تولید او قاچاق په باب ستاسو ارزونه څه ده؟ اوس مهال کوم ډول نشې مواد په افغانستان کې ډیر تولیدېږي او نړۍ ته قاچاق کیږي؟ From Afghanistan these days.
Of course it's not our mandate to work directly in Afghanistan. Most of the international community
زموږ کار دا نه دی چې په مستقیم ډول په افغانستان کې کار وکړو، ځکه د نړۍ ډېر هیوادونه اوس یوازې د بشري مرستو د رسولو تر کچې په افغانستان کې ښکیل دي. د نشې موادو سره د اروپایي ټولنې د مبارزې ادارې نظر دا دی چې زموږ کار یوازې د وضعیت څارل دي. نو موږ د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د نشې موادو نیول څارو او دا معلومات مخته خپلواکي سرچینې او دولتونه راکوي. دا د اروپایي هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو یو لړۍ ده چې د مصرف مارکیټ ته د قاچاق مخه ونیول شي. دا چې په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی، د اروپا له نشئی موادو سره د مبارزې اداره ډیر څه نشي کولای. زموږ له نظره د تریاکو او هیروینو تولید تر ډیر حد په جګړو، فقر او ناامنۍ پوری تړلی دی. نو د دې ستونزې د حل لپاره باید پورته درې عواملو ته پام وشي، ځکه د مارکیټ وضعیت هم په دې درېو عواملو پوری تړلی دی.
Resolve some of these underlying reasons as to why the market exists as it does.
What role does Afghanistan have in production?
د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او اروپایي بازارونو ته د قاچاق په برخه کې د افغانستان رول څومره دی؟ او دا چې آیا اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په تړاو اندېښمن دي؟
It's definitely on our radar and in the latest EU drugs
موږ دا وضعیت په دقت سره چیړو او له نشې موادو سره د اروپا د مبارزې ادارې په راپور کې مو د ښیښې ستونزه د اروپایي ټولنې لپاره د یو ستر ګواښ په توګه یاده کړې ده. ښیښه د څو عواملو له امله یو ګواښ دی. یو دا چې افغانستان د تریاکو او هیروینو یو ستر تولیدونکی هیواد دی او اروپا ته د نشې موادو د قاچاقو لارې له پخوا څخه لا معلوم دي. نو مافیایي ډلې د ښیښې د قاچاقو لپاره له هغو لارو څخه استفاده کوي چې پخوا به یې له همهغې لارې هیروین او تریاک قاچاق کول. نو دا زموږ لپاره ستره اندېښنه ده.
There is a perception that increase یو باور دا هم دی چې د نشه یي موادو کښت او تولید تر ډیره په اروپا کې نشه یي موادو ته د غوښتنې په ډیروالي او کمبالو پورې هم تړلی دی. اروپایي هیوادونو تر اوسه د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې څه کړي؟
When it comes to synthetic stimulants the picture is a little bit more mixed and of course it's
کله چې د کیمیاوي نشې موادو بحث ترازو وضعیت لږ څه پیچلی دی او یو هیواد له بل سره توپیر لري. په ځینو هیوادونو کې استعمال ډیر خو په ځینو نورو هیوادونو کې بیا د مصرف کچه لږه ده. موږ د غوښتنې کمولو په مسله کې له اروپایي هیوادونو او اروپایي کمیسیون سره په ګډه کار کوو او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه هم د دې هدف لپاره بیلابیل پروګرامونه لري. بل مهم مسله د نشې موادو د استعمال له عواقبو سره د مبارزې مسله ده چې ډیره خطرناکه ده او په دې برخه کې معتادینو ته د زیانونو کمولو امکانات برابرول دي او دا یقیني کول دي چې ټول معتادین په مساویانه ډول صحي امکاناتو ته لاسرسی ولري. نو د نشې موادو له امله د رامنځته شویو زیانونو د راکمولو لپاره باید دا ټول کارونه وشي.
The health harms associated with drug use to go down.
دا زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبان حکومت وایي په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې 15000 بستریز مرکز کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې مرکز کې په 1500 ورځو کې د معتادینو د بسترې کېدو پروګرام په پام کې نیول شوی او تر درملنې وروسته به دا معتادین په تربیتي او حمایوي پروګرامونو کې شاملېږي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره وایي چې په یوه مرکز کې د دومره ډیرو معتادینو معیاري درملنه کول او بیا هغوی زده کړو ته چمتو کول ګران کار دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په کابل کې د معتادینو د درملنې 15000 بستریز مرکز د جوړولو کار د روان کال د جوزا په میاشت کې پیل شو. اوس د طالبانو حکومت وایي چې د دې مرکز د جوړولو کار به په څو راتلونکو ورځو کې بشپړ شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مرکز د معتادینو د درملنې ملاتړ او ساتنې لپاره جوړ شوی او هر معتاد به تر درملنې وروسته د 15-40 ورځو لپاره په تربیتي کورس کې شاملېږي تر څو ټولنې ته بیرته لورتک سره سم په کار بوخت شي. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې مرکز د کارکوونکو تشکیل تر اوسه نه دی بشپړ شوی خو بیلابیلې دولتي ادارې پکې شاملې دي.
تقریبا 15.4 تر سره شوې دي. بودیجه د اسلامي امارت داخلي بودیجه ده او خپل بودیجه باندې جوړیږي. هدف مو دا ده چې په دغه مرکز کې به د 15 ورځې درملنې څخه وروسته کوم معتادین چې ورته راوړل کېږي دلته به 15 ورځې یا د هغې څخه یو څه اندازه زیات ساتل کېږي. حرفوي زده کړې به ورته ورکول کېږي. د عامې روغتیا وزارت تر څنګ به نور مربوطه ادارات هم خپل فعالیتونه په دغه ځای کې ترسره کوي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د منل شویو نړیوالو معیارونو پخوانی حکومت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ملي پالیسۍ پر بنسټ د معتادینو د درملنې موده 15 ورځې ده. خو د نشه یي موادو لخوا معتاد ته رسیدلی زیان ته په کتو سره باید تر یو کاله پورې د روغتیایي او اجتماعي چارو په برخه کې د معتاد ملاتړ وشي. د معتادینو د درملنې کارپوهان په یو ځای کې د 15000 معتادینو راغونډول د روغتیایي معیارونو خلاف کار بولي. دوی وایي د معتادینو د درملنې د بهیر پیچلتیا ته په کتو سره په 15 ورځو کې د معتاد درملنه او بیا هغه د مسلک زده کړې ته چمتو کول د روغتیایي معیارونو خلاف او ناممکن کار دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي د افغانستان اوسنی مالی اقتصادي وضعیت ته په کتو سره چې سلګونه مسلکي کسان له افغانستان څخه وتلي د دې مرکز فعالیتونه به معیاري او د قناعت وړ پایلې ونه لري.
د مخدره موادو تداوی د دنیا په سطحه یو تر ټولو مغلقه تداوی ده او په دې کې د مختلفو مسلکي کسانو ګډ کار ضرور دی. کله چې یو کس په کلونو له مخدره موادو استفاده کوي دغه په دماغ کې ژور بدلونونه راځي. دغه شخصیت، دغه توانایي، دغه ذهني ظرفیتونه شدیداً محدودیږي. نو په داسې حالاتو کې مخکې له دې چې هغه حرفوي زده کړې ورته ورکول کېږي دغه باید ظرفیتونه وارزول شي، هغه آماده شي. دا آماده کول دا فقط د مسلکي کسانو، د روزل شویو کسانو کار دی.
د طالبانو حکومت داسې مهال یو لوی مرکز جوړوي چې دوی په تیر یو کلنه واکمنۍ کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر 30 ډیر مرکزونه د مالي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي. اوس مهال د داخله بستر خدمات تر نیمایي ډیر کم شوي او شپږ میاشتې کېږي چې د دې مرکزونو د ډیریو کارکوونکو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د یمن څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتاديږي.
دا داس مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطري وارده. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکو مکمل په ټوله سیمه کې یو بانو پوزه او غختلې ځوان وو. دی وایي چې تربرونو می د منفي سیالو یل عمله په پټه په نشو اخته کړم. مکمل چې لدیار لسو کالو راهي چې نشه کوي وایي چې د نشو له عمله می هر څه بایلل. دا چې مکمل د نشو له عمله نور لڅړه وسنوز سره مخ شوی دی دا بخپل د لخلی واورو.
یو دوه کاله ما د امازو سره په ایران کې تیر کړو. هلته مې اوسه کاروبار وکړ او یو څو روپۍ مې پیدا کړې. بیرته چې دلته راغلم په قندهار کې مې واده وکړ. راغلم دلته کابل ته. زه ډیر یو شقب انسان وم. دشمنو دا کوشش کاوه چې ما په خپل جال کې ونیسي. دوی زه داسې مړ کړلم چې وینه مې توی نه سو. ما ته خپل سړی په کور کې راته جوړ کړ چې دا سړی په مواد مخدر باندې اخته کا. دا په بل رقم نه سره ټیټوي. نو ما ته د خپل کور سړی غم جوړ شو. خپل لمنې نه ما اور واخیستې. ما دیارلس کاله نشه وکړه. زما وجود په دغه حل کړی صاحب. وچ هډوکي را کې پاتې دي. نور څه شنه دي پاتې وښه او بس. زه پهلوانم. اوس د یو ماشوم ته مې وسه نه رسېږي. د دغه ځای نه یوه منډه نه سم اخیستی چې زه د هغه زینو ته سره پورې ورسېږم. په سل فیصدو کې 90% زما اعتبار له لاسه ورکړی ده چې هغه 10% به هم زه خپلې کورنۍ ته که اعتبار ولرم، یعنی هغه به هم زه وایم امکانات نه لري. په دې آخر وخت کې زه داسې حالات ته ورسېدلم چې ځمکه هم لاړه، جایداد هم لاړه، دوه ګاډۍ مې درلوده، ښه موټر سایکل مې درلوده، ښه کور مې درلوده، هر څه مې خرڅ کړل. ټول مې د دې وړکۍ نه چې نه وایستل. کته په کور کې زر ولرې، کته موټر ولرې، کته ځمکه ولرې، کته هر څه ولرې، نو ته به هغه خرڅه یې که په جیب کې پیسې ونه لرې، نو ته به په مواد مخدر ورکې. داسې حالات ته ورسېدلم چې د سیاسر سره مې خرڅ کړه، خپل صحت مې خرڅ کړ، سرو چې د دوبۍ نه مې راوړی. ډېر زه شوقي مم. کاسی مې د هغه نه راوړی وه، د دوبۍ نه. زه ډېره ښه کاسی هم غږوم. دیارلس نیم زره مې هغه کاسی وخرڅه کړه. ما په کور کې ځان ته چیه پرېنښوده. دا د نشې ژوند بل رقم ژوند دی. خدای مو دې تنه وساتي. زه چې دوبۍ نه راغلم، ما 1.5 لکه خالي د قرضې روپۍ راوړې. 2.5 لکه مې اویلۍ خرڅه کړه. 3.5 لکه مې دوه دانې ګاډي خرڅ کړه. جدي 5.5 لکه مې ځمکه خرڅه کړه، 2 لس جریبه. ته اوس حساب و چې دا څومره روپۍ به ما سوځولې. داسې وخت راغی چې ما به ډالر داسې کوروله که نیچه به مې تېنه جوړه کړله. په ډالر کې به ما نیشه کوله. دا مې قبر کړی ده. خالک پروردیګار به سونه مانه خپئ صاحب. یو واده زما یو ځای کې کور و چې هغه داسې زیرزمیني غوندې وه. نو په هغه ځای کې ما نیشه کوله. زما دا زمن دواړه واړه وو، یو په غې کې وو، یو داسې خپوړه کې کولې. درې میاشتې ما په دې ځای کې وخت تېر کړ. په دا درې میاشتو کې ما نیشه وکړله. بله ورځ زه داسې د یو مهمانۍ په طور باندې لاړلم وطن ته. یو 2 لس 10 لس ورځې ما هلته تېرې کړې چې د هغه ځاینه بېرته راغلم. نو ما د خپل د مشر ځای ته چې داسې وکتلې، د ده د رنګ داسې تک زیړ ده. نو د مور نه ما پوښتنه وکړه، ما دا هلک څنګه داسې ژیړ ده؟ دا خو ډېر شقب هلک و، داسې مستي به یې کوله، منډې به یې وهلې. دا څنګه داسې خلاص پلاس پک دی؟ ویل یې کومې ورځې نه چې ته تللی او دا هلک په دې حالات دی. ما له څه وایه مالی او دا خو فساد په دې ځای کې دی. نو ما چې کله دا دود پوکوه، د خواشهدار نه درلودله، دلته به دا دود را ایسار شو. دا دود به دی بیرته تنفس دته، بس یو څه نقصان یې ورته پیدا کړی و. یعنی دته نه چې حتی مور ته. هماغې ورځې نه مې نشه په کور کې بنده کړه.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې پر خپل سر د خوب درمل خوړل د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بنزو ډیازپین وایي، دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیزې کوي. مریض ته خوب راولي، د مریض استراب ورو کوي، د مریض ورختایی ورو کوي او مریض آرامي. او که چیرته په اوږد مهال کې له دې نه کار واخیستل شي یا استعمال شي، دا بالاخره د اعتیاد لامل ګرځي. ځینې څېړنې وایي که چیرته له شپږ هفتو نه د ډېرې مودې لپاره واخیستل شي، خپله دغه درمل دی یو شخص هغه تحمل وړوي او د اعتیاد لامل ګرځي. د هغې هدف دا ده د تحمل وړوالی چې یو شخص لومړی کې لږ درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درملو مقدار ډیر کړي چې هغه ته هغه لومړنی کم وضعیت چې اخیستی و آرامه شوی و هغه حالت ته ورسیږي. نو کوشش باید وشي چې دغه درمل له شپږو اونیو څخه ډیر ونه کارول شي چې د اعتیاد لامل ونه ګرځي. کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډېرې مودې لپاره یې واخلي، که کومه ورځې بیا ترکي یا دوا ور ونه رسیږي، نو دا شخص نارامه وي، مسترب وي، غصې ورزي، خوب نه ورزي، کیدای شي ځینو دردونو احساس وکړي.
آیا پوهېدلاست؟
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شي د چې فوزیا په نیمه شپه کې یو ناشنا आवाज اوري او له خوبه راویږي. کله چې په کور کې شاوخوا ګوري، نو یو سیوری هم ویني. تر دې ورسته د فوزیا میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي. دا چې دا غږ او شورې د څه شي وو او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ودرے گا دروازہ اور روٹا کوم نہ پوئے گم چی فرید بہ پکور کی ویو کنا
السلام علیکم بشیر لالا سڑے مشی
وعلیکم السلام فرید جان سنگے جوڑے
شکر دے خیم تو سنگے
شکر دے زہم خیم
راجہ چی کور تا لاڑ شو چے وچھو
نہ چے نس کم لکار در سر لارم بیر تزم
خدای دے خیر کی چھکا را سر لری
تو خو تاریک لری کنا
او یو 50 کیلو خلارم
نه خرڅه
که پسما به خرچی ولی نه خرڅوم
کیلو پسو خرڅه
پلازر افغانی
پلازر افغانی
ولی دی وخندل لازر افغانی ډیری دی
فدې به نه خرڅیږي زورا ورا فکلی کی نور خلګم تاریاک لري تا ته خو به در معلومه ده فدې به خو ولاکه خرڅ کی چې یو کال په کور کې درته پراتی نه قزان مخ ته باسه
خیر دې که اوس پدې به نه خرڅیږي و به ساتم کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کم
متل دی وای چې له کلي ووزه خو له نرخه مو ووزه په کلي کې چې نرخ هر څومره و زه تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران در څخه رانیسم نور څه وای
نه 200 افغانۍ دوره شي نه دی زه او ته په بیا کې سره لري یو
خستا خوخه ده چې نه خرڅې زه نو لاړم
په مخه دی ښه
کاری نه پویږم چې دا سپای ولې غاپی خامخ خبره شته
و خزه څه خبره ده چې په دانی مش په لکرو په کور کې ګرځي
سپیرا پلا ما ویل غل نه ویرا غلې ځکه نو بصیر وتم
نو سپای غټول شپه غاپی پښو به لی دی لیوی
یوازې د سپیرا پا نه ده سمام په تیارې کې او شای تر سترګو شو
او خزه رازوی د شای چایم نشته سترګې دل خو بدی هم د سپای بدی لی دی لیوی او د انسان ګمان بدی ور باندې کړی وی
نه سپای نه و اوه دا د کور دروازه ته مخستر خلاصه پریښي وه
څه شی د کور دروازه خلاصه ده
هو واخه ده ته یې نه وینې چې خلاصه ده
ښه وایي دا دروازه خو رښتیا هم خلاصه ده زما ښه یاد دي چې ماسپوتن مې د کور دروازه وتړله رښتیا غل نه وي راغلی
هغه غم لړلې تاریاکې نه وي وړي
ښه وایي تاریاکې نه وي وړي ته راځه چې وګورو
وی دا خو رښتیا غل راغلی دی دا د تاریاکې وړي دي وی خدایا دا خو مو کور سپیره شو اوس به څه کوو دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو اوس به مو بچیان څه شی وخوري نورې پیسې هم نه لرو
نه پوهېږم
دا ټول ستا له لاسه
او ښځې اعصاب مې مه خرابوه ولې زما له لاسه ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تاریاک لاکه تا هم عجیبه خبرې کوې
نه مې درته ویل چې دا غم لړلې تاریاک مه کره خو تاسو ما خبره ونه منله که غنم مو کرلی وای اوس خو به مو د کار غله درلودی
نو غل خو یوازې تاریاکو ته نه راځي زر او پیسې هم غلا کوي
نو په پیسو او زر خو هر څوک نه دی خبر په تاریاکو خو ټول وطن خبر وي او بل نو زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي ته دومره ډیر تاریاک به سړی څنګه پټ کی
ما تاریاک د دې دپاره ساتلی وو چې ګران شي او ډیرې پیسې را جوړې کړي
ښه شو اوس یې نو ښې ډیرې پیسې در جوړې کړې ټوله خواري مو اوبو یوړه پرون سړی راغلی و دا غم لړلې تاریاک بری ورباندې خرڅ کړی وای
تا هم سمه خبره کوي تاریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي چې تاریاک راټول کړو بیا ارزانه وي چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي نور بس دی بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله هم ونه کړم
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پوري مپر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان.